السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته او د غراز د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ایران د بشري حقونو یو سازمان حلواش اعلان کړی چې ایرانی چارواکو د زاهدان په زندان کې یو افغان بندي اعدام کړی دی. د حلواش د راپور په اساس دغه افغان نوم محمد نبی پوپلزای یاد شوی. دغه 28 کلن افغان د مخدره موادو سره په تړلو جرمونو اعدام شوی دی. سا کال ایران کې د افغانانو د اعدام پیښې زیاتې شوې. په زاهدان کې دغه افغان په اعدام سره تر دې دمه د اعدام شوو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو اصولو میشتي سازمان خبر ورکړی و چې اکتوبر میاشت کې 1 شپږ شپېته تنه اعدام شوي چې 14 افغانان وو. د بشري حقونو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو د رسیدګۍ پروسه عادلانه نه ده او اکثره بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې په زابل ولایت کې د 12 کلنې نجلۍ د جبري واده مخه نیولې ده. دغه وزارت یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه دا خبره خپره کړې. په بیان کې ادعا شوې چې د ښځو د بشري حقونو د تامین په هدف د یاد وزارت محتسبینو تر دې دمه د سلګونو جبري ودونو او په بادو کې د نجونو د ورکړې مخنیوی کړی دی. د بشري حقونو مدافع سازمانونه بیا تر دې مخکې په خپله د طالبانو حکومت ګرم بللی چې ګواکې په بېلابېلو محدودونکو فرمانونو سره یې د نجونو ژوند سخت کړی دی. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا د الاباما ایالت په یو پوهنتون کې د ډزو له کبله یو تن وژل شوی او 14 نور ټپیان شوي دي. اسوشیتد پرس خبری اجانس ویلي چې په توسکیګي پوهنتون کې د ډزو دغه پیښه په ځایي وخت د یک شنبه په ورځ سهار وختي رامنځته شوه. د الاباما پولیسو ویلي دوی په دې تور یو 25 کلن کس چې جاکویز میریک نومیږي نیولی او تفتیف کړی دی. د پولیسو د خبر پاڼې لمخې له تورن کس څخه چې د ډزو له صحنې څخه د وتلو په حال کې نیول شوی یوه تفنچه ترلاسه شوې. معلومه نه ده چې برید کوونکی د همدې پوهنتون محصل دی او کنه. د برید انګیزه لا هم روښانه نه ده، خو په امریکا کې په ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو کې د ډزو دغه ډول پیښې نوینې دي. اسرائیل د لومړي ځل لپاره په لبنان کې د سپتمبر میاشتې د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو د چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیسته. د اسرائیلو د صدر اعظم بیان عمر دستوري د فرانسې خبري اژانس ته د یک شنبه په ورځ ویلي بنیامین نتنیاهو د یک شنبه په ورځ تایید کړ چې هغه په لبنان کې د پیچار دستګاهو د عملیاتو د ترسراوي امر کړی دی. تر دې مخکې د اسرائیل ټایمز رسپانې هم راپور ورکړی و چې نتنیاهو د خپلې کابینې په ناسته کې ویلي و چې د پیچار بریدونه او هم د حزب الله د مشر حسن نصرالله وژل د لوړپوړو امنیتي چارواکو په مخالفت سربیره ترسره شوي. حزب الله چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي په لبنان او دغه راز د لبنان په جنوبي برخو کې تر ډیره فعالیت لري او هلته له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوختي. د سپتمبر په 18 او 19 د لبنان په بیلابیلو برخو کې د پیجر دستګاهو په چاودنو کې لږ تر لږه 3500 کسان ټپیان شول. د وژل شوو کسانو په اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي چې لږ تر لږه په یو برید کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د وژل شوو کسانو شمیر 2 یاد کړی دی. 15 ایرانی پوځیان پرون د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې وژل شوي دي. د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو ته نږدې تسنیم خبری اژانس یک شنبه ناوخته خبر ورکړی چې دا پوځیان په یو ترهګریزه پیښه کې وژل شوي. د سپاس بکنیو ځواکونو هم اعلان کړی چې سیمې ته یې تازه دمه ځواکونه استولي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکونکې لوبه کې له بنګلادیش سره مخ کیږي. افغانستان او بنګلادیش په اوسني سیریز کې 2 لوبې سره کړي چې مساوي دي. که نننۍ لوبه هر یو ټیم وګټي د دې جام ګټونکی به اعلان شي.
دخزو دیدلوری سلامونه ستړي مشي زه فريده سيال مو د هلي پودکاسټ وی بلې برخه ته هرکلی کوم پاروسی وکي په افغانستان کې لزده کړې پاتې نجونې د کورنۍ لخوا جبري ودونو ته اړ کیږي او د دغو نجونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی نجلا شا د پانتون محصله وه له زده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ اوس هغه یو ماشوم لري او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتل یې مدافع وکیل شي له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلې دي
زه بیخي دقیق مې اندازه کړه چې هغه داسې ورځ وه چې بیخي د مونږ تمه توقع نه وه له هغه ورځ داسې پېښه به کېږي تقریبا داسې ماسپښین ټایم وه مونږ والا د پاتون جامې مې اغوستې چې ګورو د کابل د خاکي جبار طرف نه کومې پوستې چې هلته ولې مونږ ته خبر راورسېده چې خاکي جبار پوستې هغلته سقوط شوي دي او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره ده خاکي جبار ولسوالۍ څخه هم ده نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې وه او طالبان دننه راننه شوي ول د تقریبا د ارزان قیمت احمدشاه بابا مینې په لور باندې نو مونږ ته چې خبر راورسېده نو هلته پلار مې مونږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکي جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چرای کې ټول بدخاک چرای نیولې وه که نه نو مونږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده سهارم کابل ټول سقوط شو
نجلا جانې تا به حتمن ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي او دا به دې مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي نه پوهنتونونو ته نه یې کار کولی شو هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل کابل یې ونیولو څه احساس در سره و څه فکر در سره و فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی ښځې به کار نه شي کولی دا فکر دې په هغه ورځ کړی و
په ماشومتوب کې خوشحال دقسې ډېر کمې ولې یا څه حساب و خو زه چې کله پوهنتون دورې دننه شوم ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله او جالبه پکې دا و چې زه د خپل تاریخ استاد وم نو ما به بار بار د طالبان دورې خپلو شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا دستې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرګانې په سر کولې یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې یا دا نور ټول ظلم زیاتی ما خپله شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې نو هغه چې راغلل نو طبعا زما ذهن کې ټول دا شیان په عام ډول ول ښه ډېر ول او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول معلومات مې هم درلودل نو زه په هغه وخت کښې هم پوه شوم چې دا انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي که تغییر کولی که نه نو په سوله ییز ډول به راغلي ول دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول او حکومت کښې به یې ونډه اخیستې وله همدغه حکومت به یې مخ ته وړی وی خو نه دوی چې جنګ ته مخه کړه او جنګ ولرې افغانستان سقوط کوي نو طبعا همغه طالبان دي همغه د پخوانۍ دورې
نسلزانې دا راته ووایه څه وخت وروسته یعنې څو ورځې هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي
تقریبا داسې یوه هفته وروسته مونږ لاړلو نه یوه هفته نه لا ډېر وخت ځکه پلار نه پرېښودلو وایي هسې نه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته او مثلا څه ضرورتونه وایي که نه نو په همغې حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده اول چا ته ورغلې چا سره دې ستړي مشي وکړه څوک دې وکتل
هو ولې مې نه ده یاد هغه ورځ مونږ صنفیانو سره دومره پام سلا پلک پلک مړي کې ونیول چې ته ووایه چې کلونه مونږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول خو بیا هم لکه هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون یې خلاص کړم دا طالبان دې خلاص وي په دې ډول هغه کرکه چې کومه وله هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زمونږ کومې ولي اسانه زه کمې شولې خو نه خبر چې دا د موقتي احساسات دي موقتي هغه دي که نه چې کوم بدبینیانې مونږ طالبان په اړه لرو هغه به ختمېږي او یو کال وروسته به له خیره سره بیا همدغه عام همغه پخواني طالبان کېږي
کله مو په پوهنتون کې هم صنفیان سره په دې بحث نه کوو ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته تاسې په دې بحث نه کوو چې مکتبونه بند دي بله ورځ به د پوهنتون واري دا یاره در سره نه وه
دا تقریبا مونږ ته هیلې استادانو ډېر را کولې مونږ سره به ډېر زیاتې ویره وله خو بېرته بس مونږ استادانو ډېر هیلې را کول چې نار نه کېږي مکتب هم خلاص کېږي دا دا وه هغه ده که نه خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه و چې بس یو کال بعد بله خیر زموږ پوهنتون هم بندېږي. خو هر څه بیخي داسې ول چې موږ توقع نه وله بیخي سره، ځکه دوی چې راغلل په هغې ډول مکتبونه هم پرېښودل، پوهنتون هم پرېښودل، کار هم و. نو نه پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمي بېرته بدلېږي، څه وضعیت و، سیاسي مسله وه که نه، د دوی بله مسله ده.
نجلا جانې په دې راته وایه، کوم ورځ چې فرمان صادر شو چې له دې وروسته نجونې نشي کولی پوهنتونونو ته لاړه شي، فکر کوم مازیګر موده وه، اول د چېرته دا مکتوب وکتلو، هغې وخت کې د چا ته زنګ ووهلو، چا ته دې ویلی شي دا فرمان کېدای شي غلط وي، کېدای شي سم وي، دغه حالت څه دی په یاد دی؟
بالکل، تقریبا کله چې دا فرمان یې ورکړ زموږ یو امتحان پاتې و، سبا کې زموږ امتحان و، نو دلته ټول ځایونو کښې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند وي او نجونې به نه ځي. نو موږ هغه امتحان کښې درس مو ویل، بېخي هغه درس مو ګډوډ شو، امادګي چې موږ نیوله، نو هېڅ درس مو ونه ویل. بیا زموږ پوهنتون رئیس ښه هغه طالبانو سره سړی کښې نیول چې زموږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي نجونې او د امتحان ورکړي، فاینل امتحان و د اووم سیمستر زموږ. نو بیا لاړلو، خو په دې شکل سره لاړو چې نه مو امادګي ویلې وه، نه مو درس زده کړی و، ځکه زموږ ذهن بېخي په مکمل ډول داسې شوی و چې هېڅ درس اماده نه و. نو بیا لاړو، هغه امتحان مو ورکړو، خو په دې شکل هم سره ورکړو چې بېخي
دغه امتحان د وروسته خدای پماني د صنفیانو سره په یاد ده،
هماغه ورځ مو خدای پمانیان هم وکړلې له هغه نه وروسته. نو واقعا هغه اخري ورځ باندې وم هم ژړل، راوتلو پوهنتون دروازې سره بیرون سرک سر موږ یو عکس هم واخیستو صنفیانو سره، یادګاري مړ شو. بیا خدای خبر دي پوهنتون ته کله راځو، ټول صنفیان او هماغه داسې تقریبا د یو نیم کال کېږي چې هغه دروازې ته موږ بیا لاړو نه.
تجلا جانې، په هغه ورځ چې کور ته راغلې او کور ته را دننه شوې، فکر دې کوو چې دا هغه هیلې چې تا د خپل ژوند لپاره د خپل آیندې لپاره درلودلې، دا ورته د پای ټکی و، وروستۍ ورځې وه؟
موږ ته بیا هم داسې هیله راکول کېدل استادانو، هماغه خیر ورځ باندې موږ ته ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه داسې یو څو ورځو خبره ده او داسې دا وسې ده او هسې ژمی را روان ده، بندېږي که نه، نو ژمی زموږ پوهنتون اکثره رخصت به و. نو هیله راکول یو څه یو څه وخته پورې، البته خو ورو ورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده، ځکه چې بېرته پسلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو.
نجله، راځه چې د ښوونځي په اړه دې هم خبرې وکړو. ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و، کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي؟
اولنی وختونه خو بېخي ځکه چې هغه نه ډېر زیات وختونه وتلي، کلونه وتلي، البته یاد مې نه دي دقیق، خو دونه پوهېږم چې زموږ کلی و او کلي کښې هم په دې شکل سره درس و چې عادي ډول که نه، نو داسې خاص درسونه هم نه و. خو خیر موږ هغه د کور په کالیو کښې او پلاستیکي چپلکو کښې او په پلاستیک یو څو کتاب جوړولو کښې دا مکتب شروع کړی وه اول سر کښې، نو هماغه یو څو پلاستیکي، البته یو څو کتابچي ول، یو څو پنسلونه ول په پلاستیک کښې به هم ځان سره ځغلول. نو پیله موږ سختۍ نه وکړلې که نه په کلیو کښې، نو بیا له هغه نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه را بهر شو، احمدشاه بابا به وینې ته راغلو، هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې او له هغه نه وروسته ټول زده کړې مو هملته ختم.
کوم مضمون کښې تکړه وې د دولسو کالو کښې؟
زما سیاسي مضامینو کښې ښه وم، ریاضیات و فزیک دغه کښې لږ ډېره تکړه وم، نمرې مې پکې ښې اخېستې.
او صنف کښې څوم نمره وې؟
تقریبا داسې پنځم شپږم را تللو، ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته د زموږ سلام وي په یو سم کښې، نو اویا نفرو پورې داسې، نو په هغه اویا نفرو کښې دا پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډېر زیات محنت غواړي.
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس وهلې کله چې مکتب کښې وي؟
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغه وختونو کښې موږ ماشومان ولو، یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګېږي که نه چې داسې یو هوایي غوندې دوره یې، نو ویلم څومره چې رقابت بیا پکښې ډېر زیات و، نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت پکښې ډېر و او نظر د مضامینو ډېروالو ته، نو تقریبا ویلم هم نظر څومره ضرورت و هماغه درسونه به هم وویل.
نجله، عموما په ښوونځیو کښې دغه درېیمو څلورمو تر اتم نهمه پورې منجونې دا کار کوي، خپلو د سکولونو کښې ځان سره مکتب ته وچه ډوډۍ وړي، ځینې په لاره کښې کراچۍ په سر ځان ته همچوره اخلي، بسکیټونه اخلي، او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کښې که کانتین وي ځان ته بولاني را غواړي، یا که مکتب نه را ووځي رخصت چې هلته کراچۍ په سر بولاني خوري یا شور نه خود اخلي. په دې کارونو کښې دې کوم یو کوه؟
د ډوډۍ ام شوري کرمیټر کړه ډوډۍ په مړه ام شوري هلته بیا زیات سمفیانو مخونه بلګېږي خو نه غواړو شپږو نفر به سره یوځای شو کتاب هم کېښودې کتاب باندې به ام شوري واچوله بیا به ډوډۍ ورسره خوړله
او په دې راته وایا مکتب کې ته جنګ کړی چا سره څوک دی وهلی چا وهلی
د هغه کارونه هغه کانډ ډېر کوي مونږ نجونو په کې کار نه کوو که نه خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي خو داسې وهلو والا به نه څه وایي
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې یا ورځ غیر حاضري وکړي یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کې جوړولی لکه زما نیا مړه شوې استاد ما ته اجازه راکړي زه لاړه شم دا کار دې کړی
نه ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي زه به خپله په زوره مکتب ته تلمه که کورنۍ به مې ویل چې مه ځم زه به تلمه چاش نه غټ کار وو کور به کار وو یا به بل څه مشکل وو یا ته ودونه به ول مونږ به ودونه ته نه تللو خپل مکتب ته به تللو نو هغه باره کې بیخي هم نه ځکه چې زما خپله ډېر زیات شوق ورسره وو په خپل شوق باندې مکتب ته تلمه
مکتب کې نقل کړی امتحان کې
یاره مکتب دورې نیول تر پوهنتونو پورې نقل مې ډېر ورکړی نقل ټول مې کم کم به خو ډېر نه
نسلجانې دغه یولسم او دولسم صنف چې وي په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې آمادګي کورسونو ته ځي ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي آمادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې د کوم مضمون سره داسې علاقه وه چې ته وکولی شي هماغې رشتې ته بیا کامیابه شي
دا تقریبا زما نه مشره خور بله وله نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو بیا زما پلار نظر کورنۍ مشکلات ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي تقریبا په یولسم دولسم سن کې بیا زه پوه شوم چې پلار مونږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق و نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول یو څه اندازه امدګي مې ونیوله خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو کورني مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړو بیا یو د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم هلته مې امتحان ورکړو او همدا سیاسي علوم مې شروع کړو سیاسي علوم
نجله جانې د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایه تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلې کورنۍ درسره په دې برخه کې راضي وه
ورنه مې اصلا نه ځکه چې ما تقریبا د پانتون یو څو اونۍ تللي وم پانتون ته نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې اوس خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ خو زما مور دې ژوندۍ وي خدای دې خیر وسي بس د هغې ملاتړ وم چې بېرته زه د پانتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپله رشته مې مخ ته یووړه
راځه د شخصي ژوند په اړه خبرې وکړو کور کې څوک دې ډېر ملګری وه خویندو کې ورونو کې مور او پلار کې
مشر خور مې ډېر زیات ملګری وه هر خبره د هغې ما سره زما به مغ ما دواړه چې په کوټه کې به کېناستل نو مور به مې باندې په زموږ د خبرو په اورېدو به ستړې شوه وایي تاسو نه ډېر لګېږي چې سم ستړې کېږي
په څومره خبرې کولې دومره ډېرې
بس هغې به د خپل سم خبرې کولې ما به د خپل سم خبرې کولې مکتب نه به چې راغلو همداسې پوهنتون نه به چې راغلو بس ټول بس هغې به قصې کول ما به کول د استادانو په اړه د صنفیانو په اړه
اشپزي دې زده ده
اوس مې زده وو وروسته د طالبانو دورې څخه وزګارتیا وله
څه ښه پخولی شي
وریجې
هغه څه چې ټولې خراب پخې فکر کوم ټول پکې تنبل دي ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي خو نه پوهېږم چې تاسې کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ دم پخته ښې پخولی شئ یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ
نه څکړې مې تر اوسه نه دي پخ کړي خو د پخې پخولی شم خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر وسي بس خطر خیرات ښودلي وله چې څومره اوبه باید واچي څومره اوبه باید ونه شي که نه نو هماغه طریقې په اساس څه مخته تلم نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله
نجله جانې د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وایي هدف مې دا ده چې واده مو نه وکړی خویندو سره د کار تقسیم کړی وو او څه د کور کې کول
هلته صرف جارو وه د جارو قسم درلوده نور خاص کار مونږ کوو ځکه چې مونږ زده کړې پوهنتون ته تللو زیات وخت به په هماغه زده کړو کې بوخت وو پوهنتون درسونه سخت وو بیا هغه انسان چې له زړه نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي که نه نو هغه بیا ډېر زیات یوازې نه یوازې پوهنتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي بلکې نور ورسره اضافه مطالعات کوي نو زیات وخت به په همدغه کې مصروف
د اوسادی په اړه دې راته وایي، تاسو ویل چې اوسادی مو هم کوله، څوم سنفونو ته د درس ورکو، د اوسادی کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې ستا هیڅ نه هیریږي؟
اوسادی تقریبا څلور پنځه کاله سم اوسادی مو کړله، او مختلف سنفونو ته خو زیات څلورم نه نیولې تر لسم سیمه پورې مو اوسادی کړې ده. خاطرې ټول کې د شاګردانو سره، اگر د مکتب درو شاګردان خو تاسو ښه معلومات دي څومره شوخ دي څومره ورانکاره اوسي کنه، نو هغوی سره بس ټول خاطره خاطره دي. خو د تېر کال سم سم کې تقریبا ما درس ورکو هلته علاقانو، نو ما به چې کله دوی څه کهانګي څه به یې نه ور راوړې، نو ما به دوی ته سزا ورکولو زیات وخت نه ویښتونه به مې رانیول، نو علاقانو به ډېر زیات زیاري کولې چې نه هغه دی زموږ ویښتان خرابېږو، سه خیر ده سه خیر ده، ومې ووهه پلاخ ته مې ووهه چې هر شي کې ادارې ته مې بوزه شکایت رانه کړو، خو ویښتانو سره مې کار مه لر، نو هغه پته ډېر زیات جالي وو چې علاقان په ویښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي.
نجلسانی که دارت هوا یک کلچ پانتون بند شو لغین و روز دا پا کور که دی حقی وقت چه پانتون تا بدلی چه دی کول؟
دی پانتون پا دوره که؟
کلچ پانتون بند شو طالبان چه کل را غلط پانتون چه بند شو بیا چه پا کور که ناسی دلی اغا دا پانتون تایم چه و تا باقا وقت که پا کور که چه کول؟
اکثر دسی دو چه پانتون پانسو خو منگا هیل لابان دی نوالی او بیا مو هیل دلو دیو سندازه خپل کتابونه مطالعه وکوله زموږ رشتي اړوند، نو زیات وخت دا کتابونه به م لوستل پکې.
ولې اړ شو چې واده وکړي؟
پوهنتون باندې دل غټ لامل دا و، ځکه موږ چې په افغاني ټولنه کې خو تاسو خپله معلومات شته چې نجلۍ داسې پیغلتوب ته ورسېږي، اته شپاړس کلنه پنځلس کلنه وي، نو بیا په کور کې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي. کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي کنه، نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغو واده په مقابل کې زموږ زده کړې ولې، نو زیات وخت مو بانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې او ته ما خو لا داسې ویل تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نه شته کنه، کورنۍ کې به مې هر وخت دا خبره کوله. خو د پوهنتون بندېدل هغه څه وو چې زموږ دا بانه مې راختمه کړله، تېر کال بس کورنۍ خوښه وله.
په دې برخه کې کورنۍ در باندې څومره فشار راوړو او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړي؟
زما زده کړې پاتې وې، نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې و. ما چې کله زیات اړ شو چې واده وکړي، نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغړې کېږي. دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکل وي چې انسان زده کړې ورسره مخته وي شي. زیات په دې ته خفه وم چې زه به بس له واده بیا چې شکوکه احیانا پوهنتون شروع شي زه اوسه کوم.
نسلاجانې زیاتره نجونو سره چې مو خبرې کړې دي، هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي، دوی وایي چې دغه ډول کورني فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه. هغه وخت تا سره دا فکر و که چیرې بیا مو غواړې دا مه ورکړې، ښه ده چې آنلاین زده کړې وکړي، یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو؟
زموږ د پوهنتون درسونه اړوند یا د نور زده کړې؟
د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه، هم ښوونځي آنلاین شته، هم پوهنتونونه. ځینې هېوادونه حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسي اعلان کړې. دې نه خبره وي معلومات در سره و چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته، دا که چیرې کورنۍ فشار ډېر اوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه؟
متاسفانه دغه نه په اړه معلومات ما نه درلوده، ځکه خو پوهنتون سره واروخ په ارتباط کولو مونږ ویلې توقع مو ډېره زیاته ول چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخري سمستر چې کوم دی د آنلاین مخته ویشي، خو متاسفانه بیا هم صحیح اقدام ونه کړه او د نورو هېوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم.
نجله، که دا راته وایي مخکې له واده نه په کور کې چې وي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره کې،
له دینه چې پوهنتون نه پاتې شوې په کور کې ناسته وې له واده دې نه وکړی، روحي او رواني وضعیت دې څنګه وو؟
د زده کړو باره کې وو ډېر زیات اکثر هم سوچ کوش دا به څنګه کېږي دا به سې کېږي. او زه مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه خلاصه کړې، موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول. موږ اکثر استادان نه به پوښتنې کړو، استادان به بیا خندل چې تاسو د لیسانس یو ځل خلاص کړئ بیا ماسټري خبرې کوو. خو هغه باره کې لږ یو ساعت زه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ، نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده پار نېګنه، نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو، خو صرف یوازنۍ هغه د زده کړو ستونزه وله.
نور هم صرفیان نه دی احوال لري، هغوی څنګه دي؟ آیا هغوی ودونه کړي که نه؟ لا هم په تمه دي چې ښوونځي به پرانستل شي یا دغه پوهنتونونه؟
والله اوس وختونه کې داسې چې بیخي ټول توقع کېدلی ده زموږ د صنف لایق لایق جنکیانې بس ودونه وکړل، چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته، نو هغه سم زموږ صنفیان خاص ټول و پاشل شولی بیخی ځنه هو دونه تقسیم شولی او ځنه پکې و دونه وکړه خودی خولاره
نجلا
ستان باندې د چې لزده کړو لکه لنه چې محروم شوي د کورنۍ په خواخه باندې دې تار شو چې واده وکړي انجن ته دې توصیه څه ده هغوی چې ستا په څیر باندې محروم شوي دي په کورنیو کې ناستې دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پانتونونه خلاص کړي یا ښوونځي ورته خلاص کړي یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي فکر کوي کومه ښه حل لار ده
دلته اوس بله خبره دا ده چې افغانستان کې د واده شدت سنت نه ده فرض ده بیخي واده کول اصلا په اسلام کې سنت کار دی خو په افغانستان کې بیخي فرض ده هم فرض عین کنه به خاص د نجونو لپاره چې خامخا باید واده وکړي نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخرې شروع کړي دي پوهنتونونه بند کړي دي د نجونو هغه ما درته ویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه ټول وربنده کړې ده او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره خو زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي خو انجن لپاره خاصه خپل لور لپاره نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ تر نظر ټولنې ته دلته اوس ما درته ویل چې په دوه کې انسان حیران شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي حکومت هم په دې ډول ده کورنۍ مې په دې ډول ده نو بس خو دې افغانستان په نجونو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري هغه خپله هیله پوره کړي بد لږه کاغه وادم کې څه مشکل نشته دی
نجلا اوس چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایا څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي
فعلا مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کور او د خسر کړه دا ډېر زیات فرق لري د پلار کور څه وایي خلک وایي پاچاهي ده کنه نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي نو کوشش کوو په هیڅ دې چې خپل کورنۍ نوم جګ وساتو همدارنګه چاته کم رانه شو یا د نور څه حساب نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو په ډېر زیات دی زه چې مسؤلیتو ته ګورم آینده کې بیا زده کړو ته ګورم چې پوهنتون مشروع شي پوهنتون دې مسؤلیتو تر څنګ به پوهنتون هم مخته یوسو که نه نو ډېر زیات مشکله وي
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی کلم په دې فکر کوي چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخرې شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دی دا څو کاله دی د نجونو مکتبونه خو دا دوه کاله تقریبا اوسو پاتره باندې سابونسه نو دلته د حکومت خبره ده نو که چېرته حکومت پاتون نه خلاص کی مکتبونه خلاص کی امکان نه دی شته دی چې بیرته خپل یو سن اندازه اخیلی پوره کړ
ډیره مننه کور دی واده
مننه تاسو نو
نجلا دا د څونو هیلو پاره مې د هغې له همسنخی او ملګري حسینی سره خبرې کړې دي
نجلا زما تر ټولو ښه ملګری په همدود کې البته ټول ملګري مې ښه وه ټولو سره مې ښه وه خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي او نجلا یو شوخ طبع نجلۍ وه شوخ طبع په چوکاټ کې البته ډېر داسې هغه وه کله که کوم صنف یا کوم ملګري مو خفه واده به زاروله ټوکه به یې وکړه ورسره داسې وخت چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي نو کله چې پوهنتون بند شو رښتیا هغه ورځ داسې ورځ چې موږ هېڅ تصور نه شو کولی ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله او نجله هم ډېره خفه وه ما ته زنګ وهه حسین زه څنګه وکړم زه به څه رقم دا موږ هیلې به څنګه کېږي موږ خوبونه به څه رقم کېږي ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و او خپګان هات خو رښتیا هم له حد زیاده راپسې خفه وه زه هم ورپسې خفه یم ځکه چې پوهنتونونه بند شول هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپلې زړه خبرې یو بل سره کولې یو بل به مو لیدل د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي که د درسونو په اړه ول دا به مو حلول نو دا رښتیا هم یو خواشینی پېښه وه زموږ ژوند کې د پخوا په پرتله نجله اوس ډېر تغییر کړی ده پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله
ډیر به مشاوق درلوده، لیک او لوست سره ډیر مطالعې سره به مشاوق درلوده، ډیر مو غوښتل چې ډیر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو. موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو او وشو کولی د هغې سوالونو ته جواب، یا په کوم مجلس کې ځو او یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارایه کړو، داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجله و هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودل او هغومره چې غوښته لیوالی وله، اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپل هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیله پاتې سي نو طبعاً هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسې. هو، خوشحال ده چې یو مور سوې خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دی درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو، نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي. یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تېر شو چې درس نه لرې پاتې یو، پوهنتون نه لرې پاتې یو، او نه شو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو. نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي. نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله وارام لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو، او وشو کولی هغه څه مو چې غوښتل هغه ترلاسه کړو.
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت ساروانیم د پروگرام ته مو هرکلی کوم. نن مو میلمنه یو داسې افغانه ده چې له کمکینی اروپا ته تللې، هلته لویه شوې او زده کړې کړې دي. د خپل شخصي تجارت تر څنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډېر تشویق کړي دي. زموږ میلمنه ډیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډیره لیدلې او مرکې به مو یې اوریدلې وي، خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډیر بلد ونه اوسئ. هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوې یم، د کابل په ښار کې. مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا زه ډیره وړه راوتلی یم، تقریبا د شپږو کالو ومه چې د افغانستان راوتلی یستو. نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوي دي، همدلته مې مکتب ووې، بیا پوهنتون ته راړلمه، وروسته له پوهنتون نه بیا خپله ماستري مې وکړله، او وروسته له ماستري نه مې خپله ډاکټرا وکړله. نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوي دي.
شاید زموږ یو شمېر اوریدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان یې له نږدې نه دي لیدلي، خصوصا د هغوی ماشومان، نو له دې نوي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپله مورنۍ ژبه یا هیره کړې ده، او که هیره هم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي، واخله، راشه، وخوره، په نورو مسایلو باندې په خپله ژبه خبرې نشي کولی، ځکه چې د درس ژبه یې پردۍ ده. دوستان او همصنفیان یې نور دي، اما تاسې له نیکه مرغه خپله ژبه نه ده هیره کړې. دلیل یې څه و؟ د مور و پلار کوشش و که ستاسو خپله مینه وه.
بالکل د مور پلار زحمت خو په دې کې غړترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خوندې ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور پلار بم نه پریښلو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوي په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي، نو ډېر به تشویق کولو. مور پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل، نو موږ به وختل څه خبرې ورسره وکړو، نو مجبور وو چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبرو باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره وای سره تر څو هم خپله ژبه وساتو، او د هغې د څنګ سره په لیک لوست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په زړه کېږي سروان صاحب، په همغې وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبې لیک لوست زده کړی، نو ما به ورته وی زه خو په انګلیس کې اوسېږم، نو زما به د ژبه څه په کار شي، د لیک لوست زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. مدوی چې د تاسو مورانه ژبه ده، تاسو باید د زکړی وي کومه ورځ راځي، او تاسو ته یو څوک وی چې د تاسو مورانه ژبه ده ول ونه یاد ولي کا او ته وی لیکلای ولستلای نشي، وی بیا ستا چې هر څومره زده کړی پورته وي، نو ته د هغوی په سترګه باندې کېدای شي چې یو نالوسته انسان راشي. نو هماغه وا چې بیا زموږ سره هغوی به د خپله د کوره به زموږ سره کار کوله، په کور کې بیخي لکه مکتب باندې ورته جوړ کړی وه چې موږ خپله ژبه نه یېری کړو، او د هغې د څنګ سره مو لیک لوستم هم زده کړی وي.
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راتګ کوو؟
ډیر کم، د خاطر چې جنگونه په غوښتنو وختونو کې نو ډیر کم به تلوراتلو، بیا نو څه وخت به چلو ډیر کالونه وروسته به تلو. خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو، هغوی سره زموږ ډېر رفتمه ډېر زیات وه، او دغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو، خو دري ژبه هم د همسایګانو نه، د دوستانو نه، د خپلو ملګریو نه، د دوی نه زده کړې ده. نو په دوه ژبه باندې بلاتیات که څه هم زه د افغانستان ډیره وړه راوتلې مخ په دوه ژبه باندې مې خپل ځان خپل بلات کړی دی.
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه دغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم، هلته مې کار کوله، نو د کرکټ ټیم راغی. نو په هغې وختو کې کرکټ ټیم دومره خلکو نه پېژندله، او نوي دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلي وو، نو ډېرو کمو خلکو هم باور ورباندې درلودله او هم علاقه یې درلودله ورسره. نو سفارت کې زه چې هلته وم، زما سره تماس ونیول شول او دلته کرکټ ټیم راغلی دی، که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سفارت ته. نو زما په زړه دي په هغې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ ټیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه، ده ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شوله، ما به دوی ډېر تشویق کول، ډېر زیات مې تشویق کول، خو دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو هماغه وا چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله، او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله، او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول، هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینه ورکړي، هغوی ته تشویق یې کړي دوی، خصوصا چې دوی به مختلفو هیوادونو ته ځي. نو اکثره وخت دوی چې په هغې وخت کې به تلل مختلفو هیوادونو ته، چا به دومره هرکلی نه کوله ورته. نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړله. نو هماغه شوله چې بیا نورو هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتر ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړله، سفارتونو ورته توجه پیدا کړله. نو زه فکر کوم زما هغه علاقه هم د مغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسو نورو هیوادو ته هم ورسره لاړی چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللم په د اخرو کې به ورسره تللم، صرف د تشویق په حساب باندې څو ځله تللی یم. نو زیاتره ته نشوای تلای، د خاطر چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول، بیرته افغانستان ته ولاړې کنه؟ هیڅ کلم ډېر وخت لپاره افغانستان ته نه یاست تللی، تشریف نه یاست چې کار وکړي؟
بله، او سروان صاحب، ما هیڅ وخت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړې. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنیو ګونګسې وي چې پکې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه ما چې درلودلې وي. خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه پاتې شوی، اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه پاتې شوی، د لسو ورځو نه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د غیر همکارۍ د پاره بزته لمه یا به د فامیلو د لیدلو د پاره نو د کار د پاره چې تللی و مالته چې وظیفه اجرا کړم ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسې کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې ما هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول بیا وروسته طالبان پسې راغلل نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغه هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ول چې شپه کله نوې چې بریتانیا ته لاړې کوم خاطره مو په یاد دی هغه وخت چې په افغانستان کې وې؟
بله یو زما خو کله شي چې هغه ډیر کم څه مې په زړه وي زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه ده چې زه په کور کې اومه د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه و هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو په هغې وخت کې نو هغه په هغې کې رانیولی و هغه ډیر سخت لګېدلی و زخمي و نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطری از ما به وروسته چی بزه افغانستان تخلیه ما بیازه خی خاطری و نلرمه.
یعنی تسی دی ماشم توب خی خاطری نلری سچیم پایدی اغم یو ترخه خاطره ده
اغم ترخه خاطره ده جنگونه و زما صرف دومره پس رکیه گی چی ماشمان و نپویدلو چه جنگونه والی که گی و چوک ده چسر جنگ که گی پتسم جنگ ده خو دومره پویدلم چه مور به میورتوی چه بیرون تا دیر وزای ما دلتا راکیتون لگی چه تاسو پک خوک نشه یا نو ده اغا خاطره زما زیاده را ده جنگ آلت می پس رکیه گی پا افغانستان که
کل چه طالبان بیا وقت ورسیدل تاسیل اروپا سخه افغانستان تولاری هلتمو چه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غر تغییرات ولیدل خلک ډیر زیات غریبان شوي وو د خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتللې د خارج نه هغه کمې شوې وې زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته و هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو دغه تغییر و نور غر تغییر دا و چې نظام تغییر کړی و هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی و څه رقم خلکو جامې اغوستلې صفر کامه چه دیز یا تغییرات کری و هم مثبت هم منفی تغییرات مالی دلائی شوی نو زیادتر تغییرات چه زماب آن بانده چه دیز یا دردناک و اغده و چه مکتبون دروازی بنده بی
کتم داستا سخبر حق ده چه چیری سفر که وی چیر بزی مگر زینو در بانده انتقادون رو بکرل ولی
انتقاد دوی په ځای دی زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنه کوم زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په کله باندې دي نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان خپ پوی کوم چې زموږ تاریخ څه دی چې اقلا یو ورځ بحث په ولرم او شم کړی چې د تاریخ نه قلم خبره وسمه نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت هم د طالبان ما به همیشه ډیر زیات لیکنه کولې او زما لیکنه به زنو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې د خاطر چې زما به څه شي چې هغه فکر کې راتلله او ما به باور په دلودلو چې دا حقیقت ما به بغیر د یېرې نه بابا هماغه لیکنه کوله نو زنو خلکو ته به بیا دا زما هغه جرات یا زما هغه لیکنه به ورته دومره خوند نه ورکوله ا دې په خاطر باندې چې دوی فکر کاوه چې زه کېدې چې زه د طالبانو د رتاکس زده ډیره زیاته خوشاله او ما او زه د دوی ملاتړ کاوه ما دې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې قانون شروع کړل یو دلیل دا و چې زه همیشه په پښتو باندې غږیدلم لیکنه مې چې کاوله زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینه او مشرانو باندې و چې ولغوي و نه شو کړی چې زموږ هیوا دغه ستراتیژي هغه د بوزي چې نن ورځ ځوانانو کولای شوې چې خپل هیواد کې راشي کار وکړي عمل ته زحمت وباسي موږ غواړو د اروپا کې دلته است تو زحمت په اروپا ته وباسو ولی موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هیواد لپاره وباسو دغه شنو چې زما د لپاره به ډیر زیات پښتنه ایجاد ولې زما په فکر کې او ما به ملامت بیا زمو خپل رهبران بولل مخکینی رهبران زما اندیغه په خاطر باندې ما به لیکنه کولای او دوی به انتقاد د دې دلودل چې تک دا انتقادونه کوي نو دا معنی ورکوي چې طالب پلاوی نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړې ده د کما چې هر فکر ته بیا مې احترام لرم هر څوک چې هر فکر کړي مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو تر څو دیو بل د فکر نو شکرای شي زیاتره څوک زده کړه ونه وکړي.
تاسو لیکنه یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه مهم وی آثار هم لري.
بلی ما لیکنی ډیره زیات کړی دی په ټولنی روز رسانه کې، همیشه از لیکنی کوم او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم رازمه برخه پکې اخلم. او دغه د څنګه سره کتاسو زما نومره کې کتاب لیکل شوی دی، زه دغه کتاب عمومی غنه یم خو یو برخه مې د کتاب کې لیکلې ده، هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو پکله باندې ده چې د افغانستان استخبارات سره رقم چلیږي او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغه څنګه سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه هم کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي، نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې که د افغانستان د امنیت پکلا باندې غالي لیکنی وکړي، نو اکثره وخت کېدی شي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده، نو زما هغه مکمل پلاتن د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدې خپل انګلستان کې د انګلستان په پنتون کې مونږ دلته درس ورته ووي.
څنګه بوله امنیتي مسایلو سره دلچسپي پیدا شو؟ ومن د شزینه طبقه له امنیت او جنگ او دغه مسائل سره ډیر لیوالتیا نه وی؟
بالکل اندی په خاطر باندې چې زه په دې باندې پوهیدم چې زموږ تاسو هغه غرتري نمګرتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستلو، هغه زموږ تاسو امنیت وو او اقتصاد وو، دغه دوی برخې وي چې ما ورته ډېر جالبیت درلودل. چې زه په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوه کړم، هم د افغانستان په امنیت باندې ځان پوه کړم. نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل هغه شکل باندې چې څوک غواړي چې تدریسي غواړي په پوه شي، نو ما خپل ځان تدریسي باندې غوښتل پوه کړم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولای شي چې څوک بهتر کړي، کوم لیارې ورته بهتر دي. نو دغه پلاتن وي چې ما غوښتل خپل ځان باندې پوه کړم، خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شوي چې موږ تاسو ورته وګورو، د مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالي شای چې بدلیږي په افغانستان کې، هغه زموږ تاسو امنیتي برخې دي. او زیاتره وخت هم دغه امنیتي برخې دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي. نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلی؟ نو دغه څه و چې ما پکې خپل تخصص پکې واخستلم.
د ډاکټرا موضوع مهم هم داده؟
بله، بیا د ډاکټرا موضوع زما د امنیت شورا پکله باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکله باندې. بیا ما خپل ډاکټرا پکې ولوستله چې دغه د افغانستان د امنیت ماشینري څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغه برخه کې بیا ما خپل ډاکټرا پکې واخیستله. تیسیس زما هم دغه ده.
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي تیسیس مو، او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي، خو فکر نه کوئ چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي؟ څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي؟
سل پی سلو که پروگرام لرمه پینگیسی با جبه بانده ده بله و فیلن زی حتما اجبارمه. نو ده از ما پلان ده چه ده کتاب ده بدلیگی او ده بیا زموگ افغانان که چه ده جالبیت ده امنیت سره لری او غالی زان پوی کری کولشی چه بیا دوی دیده کتاب نه هم خپل استفاده و نوکری او زدکره و نوکی.
اوس پا افغانستان که دیر بدلون را غلی ره به چه بخته است؟
بله، افغانستان که خودی بدون راغلی دی. از په لندن که زما دلته خپل شرکت دی، از دې څنګه چې ما خپل درس وی، ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې، نو خپل هغه ځان می مصرف کړی دی پکې.
نو غواړی چې د خپل شرکت په اړه کوم وست شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دی یو ته جالب وي چې هلته جونې اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري
بله یو دا یو څه و چې وقت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هېواد په منځ کې کړي وای، او د دې نه هغه زموږ خپله هېوادوال یا زموږ خپل هېواد ونه ګټه اخیستې وای، دېنه چې موږ تاسو نورو هېوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبور یو چې په همدغه هېوادونو کې هغه خپل د ژوند دپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، زموږ واردات او صادرات که بودلده شرکت می نسبت دیر شرکت توس را مگووز دلده پنگلستان که غط نوم ورده جور کرده ده، تقریبا سلاو کسان دلده کار که ویز ماس را او پلان لرمه که چیرته په افغانستان کې د انجونو مکتوبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم به ته فعال شي، راړه شم افغانستان ته، همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړی ده د دې برخه سرمایه گذاری زه په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تللم افغانستان ته اخري ځل باندې زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته ده، نو د زیاترو جرانو د پاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشکرای چې د سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا د کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نوي.
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري، څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته از ځینې خلک ویوي چې ورکهولیک، لکه زه ډېر زیات کار کوم، زیاتره په کار باندې بوخته اوسم، او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګ سره چې هغه زیاتره وخت فکر دپاره ډېر ښه دی. موټر چلول مې ډېر زیات خوښېږي چې موټر وچلوم، راړه شم چیرته لرې، او سفر وکړم خوښېږي مې. نو داسې هابي نشته ده چې زما نوي خوښه. کتاب لوستل مې خوښېږي، خو بس نه مې چې ډېر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و، ځینې وخت انسان وایي چې لږ ورنه تفریح هم وکړم ښه به وي. نو کتاب لوستل مې ډېر زیات خوښېږي، لیکنې مې ډېرې زیاتې خوښېږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې. او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فولو کوي، زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دې ته کړم چې په دې فکر کې مه اوسئ چې تاسو جنۍ یاست یا هلک یاست یا د څه رقم غریبې کورنۍ نه یا د پیسهدارې کورنۍ نه یاست. همیشه یو غټ هدف ځان ته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ، او هر څه شی امکانات شته دي. نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي چې زیاتره نجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق یې کړم چې دوی د دې دپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري. دوی کولی شي چې خپل خپل ځان دپاره هم یو ښه ژوند، موافقه ژوند خپل ځان دپاره را تیار کړي، که چېرته دوی صرف خپل ځان دپاره یو غټ هدف کېږي. نو زما زیاتره لیکنې د نجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق دپاره متوجه وي.
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي؟
زه په مکتب کې چې وم ډېر آرامه وم او ډېره جاته عاجزه وم، نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولم. نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرأت چې په کار ما نه درلودله، نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرأت پیدا کړم چې وشمکړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمکړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله، په همغې دوره کې بیا ما وشمکړی زیاتره جرأت ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدمه چې لکه ما خفه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله. نو ښې خاطرې لرمه د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه. زما ښې خاطرې دادي چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله، ما به فول تایم درس وی، فول تایم به مې کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې دی زه کار کوم، د غیرې څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده، که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله، ما نه شوی کولی چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا څو کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل، خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت نه انسان کولی شي چې لږ راحته شي او خوشحاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم مغسې مینهوالی یاست؟ اوس یې هم تعقیبوئ؟
بلی سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله، اوس یم تعقیبوم. زما په زړه کېږي، زه چې نوی کرکټ ته راغلم، زما دپاره دا ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای. د خاطره زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم، او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته وو په هغې وخت کې، مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم. نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله، بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه، خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نورم مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم، شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي، او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وې د کرکټ، خو ګران ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په هغه وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم. د دې ټولو نجونې چرته مراغ، نو بیا هغوی مهرباني وکړله په خپله چې نه موږ ټولو نجونو ته یې مفت کوو، خی موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شلې، خصوصا چې ورو ورو یې نورې نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم، زه یو د اولینو افغانو نجونو نه وم چې په کرکټ باندې راووتم، او په کرکټ باندې مې خبرې کولې. خلکو ته ډېره زیاته جالبه او اول خو وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې، نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوي؟ ښځې د کرکټ سره څه دي؟ دغه یو تابو وه چې موږ ماته کړله. ورو ورو نجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې، او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږېږي او ونه یېرېږي د سپورت نه. سپورت تنها د نران دپاره نه دی، موږ نجونې هم کولی شو که چېرته نن ورځ نه پکې لوبېږي، خو کولی شو چې خپل هغه خپل نظر ورسره شریک کړو. نو ډېرو زیاتو کسان چې سروان صاحب خپله پورپا کې هم وو، زما د رتاک سره کرکټ ته مخالفین ډېر زیات ورسره مخامخ شولم. زما خپله پورپا کې ډېر ژورنالیستانو نیولې، ته ډېرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یوه ښځه په کرکټ باندې غږېږي یا مبصره غواړي چې خپل ځان مبصره وبولي، د ولې خبرې په کوي په کرکټ؟ کرکټ خو د نرانو دی، کرکټ باندې خو ښځې نه پوهېږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یوه طرف ته کولې، ما به خپل فعالیت ته مې ادامه ورکوله چې نه، ما وې موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راووځي، هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما لپاره اول کې ډېره سخته، بیا وروسته ورو ورو نور نجونې هم راووتلې، بیا اسانه شوله. نو بیا په هغه وخت کې وه چې ما شوق پیدا کړ دې ته چې زه کرکټ ټیم هم ولرم. په هغې وخت کې چې ما د دې درخواست وکړله وی چې تر اوسه پورې هېڅ ښځه نه ده رامخته شوې چې د کرکټ ټیم واخلي، ما وی زه غواړم راوایخلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل ټیم واخیستله، بیا م خپل پلیرانم درلودل. نو دا زما لپاره یوه غټه خبره وه، دا صرف د دې دپاره ما د کار کوله چې نور نجونې هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولی شي، ښځینه یې هم کولی شي همدغه کار. راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره. او وروسته د هغې نه بیا هر کال زما په زړه کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل، زما سره به تماس نیوله چې سږ کال تیم اخلي، او بیا به پلیران به کوشش کوله چې د ما تیم ته راشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس وه چې دا صرف ما د ملاتړ دپاره دا کار کوله. د خو زما بزنس خو په انګلستان کې وه، زما دپاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه رسوله. دا زیاتره دې دپاره وه چې زموږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که د سفارت د کاري تجربې په اړه هم ووایست، څنګه تجربه وه؟
تجربه ډېره ښه تجربه وه، ما ډېر څه ورنه زده کړل. زه مخکې د هغې نه چې سفارت ته راشم، ما داسې فکر کوله چې سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل، خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک لوست نه وازده، خو په واسطه باندې راغلي وو. کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وه یا خپلوان یې وو، هغوی به رالیږل. بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه، نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي. خو هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل، موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو، او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړه چې هغوی خپله لیک لوست نه ویزده او تعلیم بیخینی وکړه، ډیره زیاته سخته تمامیدله. نو زما په زړه کې یو ځل زه ورغلم، زموږ سفیر صاحب په هغه وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپله راضي ما ته د پاکټ د خط را کوي ماتوی د پاکټ په څیر باندې زمو نوم او آدرس ورته ولیکا موزه دغه د لاس تلاند کار کوموي چې او زه خپل ما ماستری دلوده په ما زمو ماستری لرم او د یو بي سواد د لاس تلاند کار کوم نو غوی چې د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې نو د سفارت دورې ماته ښه تجربه دې راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلده شولم د دوی د فکر سره بلده شولم که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم ما دپاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسي سیستم به وي نو د سفارت ماته دې امکانات برابر کړه چې زه افغانان او د افغانستان سیستم خصوصا د دفتري سیستم په دې باندې زیاتره زه ځان پوه کړم
بله ډېر مننه
تاسو نه ډېره زیاته مننه